تیودوران خوش آمدین تکل سیب.
دیگه زیاد مننه نایمی سیب قدر من آوریدون کتا ستا سلام رندیکم. دیده یو ساتا خپراون آوریدو تا خراغلست. در روان خپراون پدیر برخه که در ازادهی راژیوی مجله اونیس پروگرام خبریگی خلا هغه مخکې په لنډه خبری برخه کې به واورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي مرکزی سیستم ته د رایو د انتقال بهیر نن پای ته رسیږي او بل پړاو به د بایومیتریک شویو او غیر بایومیتریک شویو رایو جلا کول وي. لنډه خبری برخه د خپرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله افغان ځواکونو نه بلکې طالبانو اړولې. په هلند کې یوې محکمې یو افغان د قتل په تور په څه باندې شپږویشت کاله بند محکوم کړ او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړی چې د سوریې اشغال سمدستي پای ته ورسوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې ملکي وګړو ته د افغان ځواکونو په برید کې نه بلکې د طالبانو په راکټي حمله کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو د یکشنبې په ماښام وسلوال طالبان په یوه هوایي حمله کې په نښه کړل. په دې حمله کې درې تنه طالبان ووژل شول خو له برید وروسته طالبانو راکټي حمله وکړه او په سیمه کې له ډېره افغان ځواکونو سره یې جګړه پیل کړه چې د طالبانو د دې برید په نتیجه کې ملکي وګړي زیانمن شول. د ښاغلي امان په وینا په دې برید کې درې ملکي وګړي وژل شوي او د درېو ماشومانو په ګډون لس نور ټپیان دي. له دې مخکې د بدخشان د ولایتي شورا رئیس احمد بشیر سمیم ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې په وردوج کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون نږدې لسو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې د یو مهم سرګروپ د نیولو خبر ورکوي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا سرګروپ ابراهیم نومیږي او تېره ورځ د ځانګړو عملیاتو پر مهال نیول شوی. خبر پانه زیاتوي چې تورن په ګڼو تروریستي حملو او تخریبي اعمالو کې دخیل و. چارواکي وایي له نوموړي څخه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. په بټیکوټ ولسوالۍ کې داعش او طالبان دواړه فعال دي. د اتریش پولیسو په لینز ښار کې یو افغان وګړی د چړې په ګزارونو د یو تن د وژنې او د کډوالو د یو کمپ د کارکونکو د ټپي کولو په تور توقیف کړی. پولیس وایي تورن پرون دوشنبه د چک جمهوریت سرحد ته نږدې د ولوویتس ښار د کډوالو په یوه کمپ کې یو تن د چړې په ګزار ټپي کړ. بیا په بایسکل له هغه ځایه وتښتید او وروسته یې د سیمې یو اوسیدونکی وواژه او د هغه موټر یې وتښتاوه. پولیس د پیښې د علتونو په اړه څېړنې پیل کړي دي. د یو بل خبر له مخې د هالنډ یوې محکمې یو افغان په شپږویشت کاله بند او اته میاشتې بند محکوم کړی. دې ځوان د 2013 کال د اګست په یو دیرشمه په پلازمینه امستردام کې پر دو امریکایي سیلانیانو د چړې ګزارونه وکړل چې وروسته د پولیسو له لورې په ټپي حالت کې ونیول شو. برید کوونکی چې جاوید اس نومول شوی پرون د محکمې لخوا د برید پر مهال د زیانونو د اړولو له کبله په 3 میلیونه یورو نقدي جریمه هم محکوم شو. لازده رادیو خبرون آوری. دی امریکان رستیال ولسمشر مایک پنس وی ولسمشر دونالد ترامپ خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان ته خبردارای ورکړی چې د سوریې اشغال سم دستی پای ته ورسوي. ښاغلی پنس پرون وویل ترامپ له اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې په سوریه کې همدارس د په ټلیفوني خبرو کې همدارس د سوریې په شمال کې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. پنس وویل ترامپ په دې ټلیفوني تماس کې له اردوغان سره جدي خبرې وکړې او زیاته یې کړې چې دی به هم دې سیمې ته سفر وکړي څو د هغه کړکیچ په حل کې مرسته وکړي چې له 1,60,000 زیات خلک یې بې کوره کړي. سیمې ته د ښاغلي پنس سفر د ولسمشر ترامپ له هغو څرګندونو څو ساعته وروسته اعلان شو چې ویل پر سوریې د ترکیې د یرغل په غبرګون کې به په یو فرمان کې پر ترکي چارواکو بندیزونو ته اجازه ورکړي. له انقره سره د 100 میلیارد ډالر په ارزښت د سوداګرۍ د معاملې په اړه خبرې بلاغوه او له ترکیه څخه د وسپنې پر وارداتو تعرفه به په 50% لوړه کړي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د سوریې دولتي ځواکونه د دې هیواد د شمال پر لور خوځېدلي دي. دولتي رسنیو پرون راپور ورکړ چې سوري سرتیری منبج خرګوټي ته ننوتی دي. د سوریې پوځ همداراز د فرات رود په ختیځ کې تل تامر او عین ایساخ خرګوټو ته هم ننوتی دي. د سوریې دولتي ځواکونه داسې مهال د شمال پر لور خوځېږي چې دمشق د ترکیې د عملیاتو پر وړاندې له کورد ملیشو سره د مرستې موافقه کړې ده. د سوریې د کورد ملیشو مشران ویلي چې دا موافقه د مسکو په منځګړتوب د ولسمشر بشار اسد له حکومت سره شوې. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر په بروکسل کې اروپایي پارلمان ته ویلي چې کیف د اوکراین په ختیځ کې د جګړو د ختمېدو په لټه کې دی خو نه په هره بیه. وادیم پریستایکو پرون د اروپایي پارلمان د بهرنیو چارو کمیټې ته په وینا کې وویل چې هیواد خپل قانون د روسیې په خوښه نشي بدلولی. د همدې ورځې په پیل کې نوموړي په یوه مرکه کې ویلي وو چې که کیف او د اوکراین په ختیځ کې روس پلوي بلتون پال اوربند ته غاړه کیږدي نو په نومبر میاشت کې به د سولې خبرې وشي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویلي چې د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني سرمشریزه به د مسکو لپاره وروستی چانس وي چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د ختمولو په هڅو کې په جدي ډول ښکیل شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې د لنډې خبرې برخې اوریدو ته مو رابولم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي مرکزی سیستم ته د رایو د محلونو څخه د بایومیتریک شویو رایو د انتقال بهیر نن پای ته رسیږي. له دې وروسته به د بایومیتریک شویو او غیر بایومیتریک شویو رایو تصفیه او بیلول پیل شي چې د کمیسیون د چارواکو په وینا تر دوه یا درې ورځو پورې به دوام وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو د تصفیر له بهیر وروسته به د راتلونکي شنبې په ورځ چې د میزان یا تلې د میاشتې 28 ده د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي. د فریبا ظاهر په راپور کې په دې اړه نور تفصیل.
سر لننه څلور ورځې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان ته پاته دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په پام کې لري چې په دې لږ موده کې دوه لوی کارونه یو په بل پسې ترسره کړي. لومړی، د رایو له محلونو څخه مرکزي سیستم ته د بایومیتریک سوي رایو انتقال، او دوهم، د بایومیتریک او غیر بایومیتریک سوي رایو بیلول. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشأ مشر حبیب رحمان ننګ تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دوی وایي زموږ هڅه دا ده چې د رایو د انتقال بهیر په بشپړېدو سره به د رایو د تصفیه بهیر پیل کړو. دا پروسه به په بشپړ شفافیت سره د څارونکو په حضور کې ترسره کړو، څو وکولی سو د تلې 28 نیټې مهال ویش ته ځانونه چمتو کړو. که تخنیکي ستونزې وي نو بیا به یې موږ د افغانستان له ټولو خلکو سره شریک کړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلی دی چې له 2015 رای محلونو څخه رای مرکزی سیستم ته انتقال سوی دی چې څه باندې 1,230,000 بایومیتریک سوی رای دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نږدې 4,500 محلونو رای دغه سیستم ته نه دی لیږل سوی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د ادارې اجرایوي مشر یوسف رشید د رایو د تصفیه چارې ډېرې جدي او مهمې ګڼي. ښاغلی رشید تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو کمیسیون باید د سرعت تر څنګ دقت هم له پامه ونه غورځوي. هغه زیاته کړه
باید په لومړي سر کې هغه کوم رای چې بایومیټریک سوی دي او کوم رای چې غیر بایومیټریک دي د محلاتو بنسټ هغه تفکیک کړي. که چېرته دغه توپیر په دې حد کې وي چې باید کمیسیون په صندوقونو هغه کار وکړي، نو په کار ده چې د ناظر نهادونو د کاندیدان د اساسو په حضور کې په ولایتونو کې دا پروسه په شفافیت سره هلته وڅېړي، بایومیټریک او غیر بایومیټریک رایې تفکیک کړي، او وروسته له هغه نه هغه بایومیټریک رایې کوم کاندیدان ته چې کارول شوي دي له سره وشمېري، او کوم فورم چې له سره ډکېږي هغه باید په ډېر شفافیت سره ډک شي.
بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو شمیر کمیشنرانو د لمړنیو پایلو د ځنډ د احتمال له کبله اندېښنه ښودله. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو غړي مولانا عبدالله ویلي چې ښایي د ولسمشري انتخاباتو لمړنۍ پایلې وځنډېږي. د افغانستان ولسمشري انتخابات میزان یتلې په شپږمه د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې ترسره سول. د ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون دیارلسو کاندیدانو په دې انتخاباتو کې سیالي وکړه. تمه ده د دې انتخاباتو وروستۍ پایلې د لړم پر شپړسم نیټه اعلان سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ راغله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 10.5 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خپرېږي. قدر منوریدونکو، او اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د افغانستان ولسمشري ټاکنو باندې تمرکز کړی او لیکلي دي چې افغانان د عادلانه ټاکنو غوښتونکي وو او اوس ښایي یو څه وخت منتظره پاتې شي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان خلکو دوه اونۍ مخکې خپله میړانه وښودله او د طالبانو د بریدونو او ګواښونو سره سره یې د خپل راتلونکي ولسمشر د ټاکلو لپاره رایه ورکړه. په دوام کې راغلي که څه هم دوو مخکښو کاندیدانو د بریا اعلان کړی، خو د ورځپاڼې په لیکنه د ټاکنو خپلو کمیسیون ښایي ابتدایي نتایج په وخت اعلان نشي کړی. تمه ده چې د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ نتیجه شنبه د میزان په 20مه اعلان شي. نیویارک ټایمز لیکي اصلي پوښتنه دا ده چې آیا انتخابات به د منلو وړ وي او یا دا چې په هیواد کې به سیاسي کړکېچ رامنځته شي، هغه څه چې د رایو د شمیرنې په تخنیکي پروسې پورې مربوطېږي. د لیکوال په باور په افغانستان کې یو بل سیاسي کړکېچ به د امریکا هڅې چې خپله اوږده جګړه پای ته رسول غواړي لا پیچلې کړي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې لیکلي چې امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره ګام اخلي. ورځپاڼې له داسې سرچینو سره خبرې کړي چې په موضوع خبر دي او لیکلي دي امریکایي چارواکو او طالب استازو د خبرو د بیا پیل لپاره خبرې پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره میاشت له طالبانو سره د خپلو استازو خبرې لغوه کړي. په دوام کې راغلي د سپتمبر په پای کې له بهرنیو ډیپلوماتانو او د اکتوبر په لومړیو کې پاکستان کې د طالبانو له استازو سره د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد لیدنې ښایي د دواړو خواوو د باور جوړولو لپاره ترسره شوی وي. د باخبره سرچینو په حواله ښایي د امریکا او طالبانو استازي د بندیانو په تبادلې او په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کموالي غږېدلی وي. وال سټریټ جرنال لیکي د تیر کال په وړو کې اختر کې درې ورځینې اوربند ښایي د تاوتریخوالي د کمښت یوه ښه بېلګه اوسي. په دوام کې راغلي له هغه واړه اختر وروسته طالبانو د اوربند لپاره د افغان حکومت ټولې غوښتنې رد کړې. د مقالې لیکوال د طالبانو او امریکایانو له بحثونو د باخبره سرچینو په حواله لیکلي چې د بندیانو تبادله یوه مهمه مسأله ده او ښایي د حقانی شبکې د مهم غړي او طالبانو د نږدې کس انس حقانی خوشی کول مطرح وي. په بدل کې د مقالې لمخې ښایي طالبان دوه امریکایي او استرالیایي پروفیسران خوشی کړي. د افغانستان امریکایي پانتون دوه استادان په 2014 کال کې تختول شوی. د افغانستان ملي امنیت ادارې په 2014 کال کې انس حقانی نیولای. ورسته په انس حقانی باندې د اعدام حکم صادر شوی دی. خو د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په لیکنه انس حقانی لا هم په یو ډیر خوندي زندان کې ساتل کیږي. په دوام کې راغلی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه ندی ویلي چې خلیلزاد او طالبانو په پاکستان کې سره کتلی، خو دا یادونه یې کړی چې د خلیلزاد سفر د سولې د پروسې د بیا پیل په معنا نه دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې زموږ اونیس پروګرام د ازادۍ راډیو مجله پیلېږي، خو له هغه مخکې یوه نړیواله مسله. روسیې او سعودي عربستان په خپلو کې د اړیکو د پراخولو په هدف د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان او ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل او خبرې ورسره وکړې. جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې.
سعودي مشرانو د دوشنبه په ورځ ریاض ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سفر تود هرکلی وکړ. د دې سفر په ترڅ کې د روسي ولسمشر او د سعودي عربستان پاچا سلمان د هغو مراسمو مشري وکړه چې پکې د دوی ترمنځ د پانګونې د 2 میلیارد ډالر په ارزښت شاوخوا شل تړونونه لاسلیک شول. دا تړونونه د فضایي چارو، کلتور، روغتیا او پرمختللې ټکنالوژۍ په برخه کې دي. د سعودي عربستان د انرژي وزیر شهزاده عبدالعزیز بن سلمان په خبره، په دې تړونونو کې د تیلو د صادرونکو هیوادونو د سازمان یا اوپک